احمد شبریم دا ازادي راډیو په ماشمنې خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د طالبانو د بیل شوي ډلې پر مرستیال ملا عبدالمنان یاسی د شوي بریک پاړه د ملا هیبت الله ډلې ازادي راډیو ته ویلي چې څېړنه کوي. د چارو د شمول کې حکمت اعظمي نظر هم په دې اړه اخیستل.
طالبان باید تر ډېره کوشش وکړي چې د دې پړاو
نه کړي. د افغانستان په شمال ختیځ کې پر یو شمېر خلکو د وسلو ویش ته ګڼ کسان اندېښمن دي.
دا خلک دي چې مختلف جنایات ترسره کړي دي او خلک د دې نه ښه خاطرې نه لري.
په انډونیزیا کې یو ځوان ماشومانو ته په ساتیرې قرآن کریم ورسره کوي. تر شپږمو بجو یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه نوریاس نوری اوروي.
د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د یو نامم مشر د اختر په مناسبت په یو پیغام کې هیله څرګنده کړې چې دا کوچنی اختر ټول افغانان په سوله کې ولمنځي. د افغانستان دفاع وزارت یو ورځ وروسته له هغې چې د میدان وردګ نرخ ولسوالۍ د طالبانو لاسته پرېوته، په دې ولسوالۍ کې د نویو ځواکونو د ځای په ځای کېدو خبر ورکوي. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدینژاد د دریم ځل لپاره د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامه مشر ډیبورا لاینز د کوچني اختر په مناسبت په یو پیغام کې افغانانو ته د اختر د مبارکۍ تر څنګ هیله څرګنده کړې چې ټول دغه اختر په سوله کې ولمنځي. ډیبورا لاینز ویلي هیله منه ده چې دغه د یووالي او همدردۍ احساس چې د اختر په ورځو کې د خلکو په زړونو کې رامنځته کیږي، د اختر له بختورو ورځو وروسته هم دوام وکړي. هغې زیاته کړې چې په دې ټول پوهیږي چې هر افغان د زړه له تله د سولې په لټه کې دی او له ټولو لورو یې غوښتي چې دغه هدف ته د رسېدو لپاره په ګډه ګامونه اوچت کړي. د یو نامه مشر دغه راز یو ځل بیا افغانانو ته ډاډ ورکړی چې ملګري ملتونه به افغانان یوازې پرې نږدي او خپلو مرستو ته به په راتلونکو کې هم دوام ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت یو ورځ وروسته له هغې چې د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ د طالبانو لاسته پرېوته، په دې ولسوالۍ کې د نویو ځواکونو د ځای په ځای کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د طالبانو په وړاندې عملیات پیل شوي دي.
نیروهای تازه نفس در ولسوالی نرخ
نویز واکونه د میدان وردک په نرخ ولسوالی کې ځای په ځای شوی. په دغه ولسوالی کې د ترهګرو په وړاندې تصفیوي عملیات پیل شوی. کو خدای کول دغه ولسوالی به ډیر ژر بیرته له طالبانو تصفیه شي.
تر دې مخکې د میدان وردک ولی عبدالرحمن طارق تایید کړی و چې پر نرخ ولسوالی د طالبانو د ډلې زو بریدونو په نتیجه کې امنیتي ځواکونو له دې ولسوالی تکتیکی په شاتګ کړی دی. طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلی چې وسلوال په دغه ولسوالۍ کې ټول دولتي ادارې پرون سیشن بيونی ولې هغه افغان امنیتي ځواکونو ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا هم کړې چې افغان چارواکو رد کړی ده. د هرات ولایت تایید کړ چې طالبانو د بیلې شوی ډلې مرستیال عبدالمنان نیازی تیر شو د ناپیژند وسلوالو په ډزو کې ټپي شوی دی. عبدالوحید قتلی ازادي راډیو ته وویل چې پر هغه حمله د گزاري او ادرسکن ولسوالیو ترمنځ شوی ده.
تیر شپه لسو بجو وروسته د هرات په یوه جنوبی ولسوالۍ کې ملا عبدالمنان نیازی پر سر ټپي شوی او ورسره درې نور کسان وژل شوي دي.
جان خود از دست میدن.
د هرات ولی په وینا نوموړی اوس د هرات په حوزوي روغتون کې بستر دی او درملنه کیږي. ملا نیازی ته نږدې کسانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د مولا عبدالرسول په مشرۍ دغه ډلې په 1994 کال د هرات په شینډن ولسوالۍ کې اعلان وکړ چې له طالبانو جلا شوی ده. ښاغلی نیازی د دې ډلې د مرستیال په توګه ګمارل شوی و. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدینژاد د دریم ځل لپاره د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړی او نوملیکنه یې کړې ده. د ایران دولتي تلویزیون نن خبر ورکړ چې احمدینژاد د خپلو ملاتړو په ملتیا د کورنیو چارو وزارت ته لاړ او د نوملیکنې لپاره یې لازمې فورمې ډکې کړې. څلور شپېته کلن احمد نژاد چې ورته د یو توندلاري محافظه کار په توګه کتل کیږي، په دې وروستیو کې په واکمن نظام انتقادونو ته مخه کړې ده. نوموړي مخکې د 2015 نه تر 2014 کلونو پورې دوه دورې د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې. د هغه په دوره کې ایران د خپل اټومي پروګرام پر سر په ښکاره له لویدي سره په تقابل کې ولوید. د احمد نژاد د 2009 کال لانجمن انتخابات هم چې نوموړی ګټونکی اعلان کړی و، په دې هېواد کې پراخې مظاهرې راپارولې وې چې په 1990 کال د اسلامي انقلاب وروسته یې ساری نه و لیدل شوی. د ایران اوسنی ولسمشر حسن روحاني نشي کولی چې بیا ځان کاندید کړي، ځکه دا یې د ولسمشرۍ دوهمه دوره ده. ټاکل شوی د ایران د ولسمشرۍ انتخابات د جون په 13 ترسره شي. د تاجکستان چارواکي وایي د دې هېواد په لویدیځ کې د سختو بارانونو له امله د ځمکې د ښویېدو په پیښو کې نه تنه مړه شوي دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې نن په یو بیان کې وویل چې د ځمکې ښویېدو له امله 8 تنه د خاتلون سیمې په کولاب ښار او شمس الدین شاهین واخش او کوشانیان سیمو کې مړه شوي او یو تن هم د دوشنبې په 45 کیلومترۍ د حصار په ښارګوټي کې مړ شوی دی. د بیان له مخې پرون دغو بارانونو په ځپل شویو سیمو کې د خلکو ډیرو کورونو پلون و او نور تاسیساتو او هم دولتي ودانیو ته زیان ورسو. د کمیټې دغه راز په سیمه کې بل سبا د جمعې په ورځ د نور بارانونو د اوریدو خبرداری هم ورکړی او له اوسیدونکو یې غوښتي دي چې په غرنیو سیمو کې د موټرو له تګ څخه ډډه وکړي. د هغو نهو کسانو مړي د هغوی خپلو خپلوانو ته د ښخولو لپاره وسپارل شول چې د تاتارستان د مرکز پر یوه ښوونځي په برید کې وژل شوي وو. مستنتقین په دې اړه څېړنه کوي چې ولې د دې ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي د حملې لپاره په نښه شوي وو او عاملان یې څوک دي. په دې پیښه کې له شلو زیات کسان ټپیان شوي. ډیری قربانیان د ښوونځي زده کوونکي او مسلمانان دي. وژل شوي 4 هلکان او 3 نجونې ټول د 8م ټولګي زده کوونکي بلل شوي او یو ښوونکی او د ښوونځي یو بل کارکوونکی هم په وژل شوو کې شامل دي. یو 19 کلن کس د دغې حملې په تور نیول شوی او ویل شوی چې هغه مخکې له دې چې په ښوونځي کې دننه ډزې پیل کړي په وره کې یې یوه وسیله چاودلې وه. د دغې پیښې په خاطر نن په تاتارستان کې ملي ویر اعلان شوی دی. او د ناپلیون بناپارت یو کمیس او یو لیک په بلجیم کې نندارې ته ایښودل شوي. د راپورونو له مخې ناپلیون بناپارت چې په 19مه پیړۍ کې د فرانسې امپراتورو دغه سپین رنګ او بې لستونو کمیس هغه مهال اغوست چې د اتلانتیک جنوب د سنت الینا ټاپو کې یې په جلا وطنۍ کې ژوند کاوه. هغه لیک هم چې نندارې ته وړاندې شوی د هغو څو محدودو لیکونو څخه یو دی چې ناپلیون په لاس په انګریزي لیکلي. تمه ده چې دغه لیک به د اکتوبر په 20مه په لندن کې د خرڅلاو لپاره داوطلبۍ ته وړاندې شي. د برېتانیا د واترلو موزیم مسولین وای د ناپلیون بناپارت لیک خای په ډیره لوړه بیا چې په تاریخ کې به ساره یې نوی لیدل شوی او پلورل شي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او د هم د افغانستان د جنوسترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخه لوړه درجه 25.2 کندهار کې به اسمان برګ وي د تودوخه لوړه درجه 1.4 مزار شریف کې به اسمان نیمه ورځ وي د تودوخه لوړه درجه 8.3 کندهار کې به هم اسمان ورځ وي د تودوخه لوړه درجه 1.5 او بل اخر جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي د تودوخه لوړه درجه 2.2 اټکل شوی ده.
ازادي راډیو په منځني سپد دوه لښپښنه وی په ټول افغانستان کې اوري. روغتي چارواکو په هرات شهر کې ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د بیلی شوی ډلې مرستيال مولا عبدالمنان نیازی کابل ته انتقال شوی. د هرات په حوزوي روغتون کې روغتي سرچینو ازادي راډیو ته تر دې مخکې ویلي وو چې د شاغلي نیازی روغتي وضعیت یو څه بهتره شوی دی. پر مولا منان نیازی په هرات کې 13 شپې ډزې وشوي او ټپي شو. په دې اړه پام وکړئ د راپور.
د هرات پالی عبدالبهید قتالی ازادي راډیو ته وویل چې پر ملا منان نیازی د هرات په وی جنوبی ولسوالۍ کې وسلوالو حمله کړې او هغه پر سر ټپي کړې. د شاغلی قتالی په وینا پر ملا منان نیازی په دغه حمله کې د هغه سره 3 نور کسان وژل سوي دي.
د شپه بعد ساعت د شپ
تیر شپه لالو صبح جو ورسته د هرات په وی جنوبی ولسوالۍ کې ملا عبدالمنان نیازی پر سر ټپي شوی او ور سره 3 نور کسان وژل شوي دي.
جان خود از دست میدن.
د والی په خبره ملا منان نیازی دا مهال د هرات په اوزوی روختون کې تر درملنې لاندې دی. په اینی وخت کې د هرات د اوزوی روختون ډاکټرانو ازادي راډیو ته ویلي چې مرمۍ د شاغلی نیازی پر سترګا او سر لګیدلې او سه صحیح حالت ښه شوی. که څه هم د هرات والی پر ملا منان نیازی د برید د دقیق ځای او نور جزئیات په اړه معلومات نه ورکوي، خو یو امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې پر ملا منان نیازی د هرات د ګذرې ولسوالۍ په میرداوت اغا سیمه کې وسلوال برید شوی، پر هغه د برید مسولیت تر اوسه چا نه دی منلې. د یادولو وړ ده چې د 2015 کال په نیمایي کې د ملا رسول په مشرۍ او د ملا منان نیازی په مرستیالۍ د وسلوالو طالبانو څخه یوې بیلسې ویډلې د هرات د شندن ولسوالۍ په زیرکو کې د خپل موجودیت اعلان وکړ. په تیرو 15 کلونو کې څو ځله د هرات، فراه او د هلمند په ځینو سیمو کې د ملا رسول او ملا هیبت الله په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د دغو دوو ډلو ترمنځ د وسلوالو نښتو راپورونه خپاره سوي. د ملا هیبت الله په مشرۍ وسلوالو طالبانو تر دې مخکې ادعا کړې وه چې د ملا رسول او ملا منان نیازي ډله د حکومت په لارښوونه رامنځته سوي او د دوی پر ضد فعالیت کوي، خو حکومت او د ملا رسول ډلې دغه ادعاوي نه دي منلي.
د طالبانو د ملا هیبت الله د ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رډو ته په واتس اپ کې پر استولې پیغام کې ویلي دي چې په ملا عبدالمنان نیازی باندې چې کوم بریټ شوی دی په هغه کې د دوی ډله لاس نه لري، خو په دې اړه معلومات ترلاسه کوي. د جګړې او سولې د انسټیټیوټ لمرستال حکمت الله اعظمي څخه به واورو چې ملا عبدالمنان چې د طالبانو د تحریک له لومړیو فعالانو څخه و، اوس څومره مهم وو او دی؟
د طالبان د پاره ز فکر کوم د یو تهدید وو په دوالي از یو خدای دې اختلافونه ته لمن وهلا او عملن په اختلاف کې په جګړه کول. دوم دې د طالبانو په خوانې فردونو د خبري او کم کریټیسیزم او کم انتخاب چې په طالبانو کوي، نو د طالبان ته ونه ضربه و. نو ز فکر کوم د پر ډېر احتمال سره طالبان د دې سره خوشنو چې دی
ملا منان نیازی په خواله رسنیو کې ډیر فعال وو، ویډیوګانې خبرولې او شاته بده د کسان ولاړ وو، وسلوال کسان به ولاړ وو، لیکن دای د ملا رسول مرستیالو. په خپل ملا رسول معلوم نه دی چې هغه چیرته فعال دی او هغه نه یادیش.
دا پاول سر کې ملا رسول ام ډیر فعال وو، دا غي نو ورسته د سیاسي اوازې و چې د پاکستان کې نیول سوې دی او یم وجل سوي دی. اگر چې د نسم تای دی ولای شي دی به وجل سوي وي، خو زه فکر کوم چې هغه برډي په افغانستان کې نیو کوي هم وغوند نه غواړي چې فالس، چون چې تهدید هغه تر زیاتره په ټولو لکه تاسو چې ویل د ملامنان نیازی پرسنۍ کې فعالیت او د طالبانو باندې کویند کادونه، دا طالبان تر ډیر زیات یو نو تهدید، چون چې د کله د ناراتیو جنگ وی مثلا د دوو طرفونو د لافس جنگ وی نو د طالبانو پر وړاندې باندې ډیر کوي مخالفت شو دی پر سنوي کی. د دین علاوه زه فکر کوم طالبان دا پلان لري هر هغه افراد ک محلي وی او یا هم په خوانی طالبان وی چې د دې پر وړاندې باندې په عملان په جنگ کې اخته وي، دوی د لمینځ یو سیس فکر کوم پداغه باندې په ملا منان نیازی باندې معاملہ سره.
ملا منان نیازی باندې دغه بریټ ستاسو په نظر باندې یعنی څه تاثیر به ولري؟
اختلافات چې ډیر سول په هغه وخت سول چې کله اختر احمد منصور رهبر وټاکل شو د ملا عمر د مرګ نورسته، بیا د ایبت الله خونزاده د راتګ نورسته چون اغم نورزی وو او د ملا رسول او ملا منان نیازی په ټاله کې اکثره نورزی دی راټول کړیو، دا جبهه لږ ضعیف سول ورسته په اواخرو کې دی بیا لږ فالسی وو. زه یو شی ویل سم چې په اختلافات په طالبانو په لیکو کې ستا او د دې ام ام کانستټیټ کله سولې ته دی چې دا اختلافات لا هم وسیسي، چون چې ځینې افراد د دې اوادار د جنگ باید دامه او کې یو مختلف دلایل دي لري، نو طالبان د دې لپاره چې دا اختلافات او د دې مخالفه جبهه لا هم ډیره قوی نسی او لا هم ځینې افراد چې په مشرتابه کې طالبان سره مخالفت لري د ملا منان نیازی او د داسې نورو ډلو فعالیت زیات نسی، نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم دا بریډ په ډېر استعمال باندې د ملامن د طالبان د خوا په ملامنن نیازی باندې سوي دي. او اخی به څه وی زه فکر کوم طالبان به تر ډېره کوشش وکړي چې د دې پړه وانه خلی، چون چې کچېره د دې پړه اخلي په داخل کې د خود طالبانو کې هم داسې افراد شته چې د ملامنن نیازی سره د انډیوالي لري د خوانی همکار په هیڅ باندې نو نه غواړي چې پر د تکم ضرر ورسیږي، نو کشیر طالبان دا منی اختلافونه لا هم زیاتیږي، نو دی بهتره فکر کوم دا ګرنی چې خپل عملای پر کړی دا نور چپ پاتې.
اعظم صاحب مننه.
د ازادي رادیو ماشمنی خبری مجله په منځنی صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. خبر مو ترلاسه کړی دی چې امریکایي ځواکونه د کندهار له هوایي ډګر وتلي دي. د افغانستان په جنوب کې د احمد شاه بابا هوایي ډګر د امریکایي ځواکونو یو مهم اړه و. تفصیل لسیمه خپل خبر یا لخل.
شیبر صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې لکه تاسو چې ویل د کندهار هوایي ډګر نن پنجشنبه د کندهار هوایي ډګر څخه نن پنجشنبه بهرني ځواکونه یا پخات ول امریکایي ځواکونه وتلي دي. د کندهار د 215 مطال بلې ورته مطبوعاتي دفتر وایي چې امریکایي ځواکونه په بشپړه توګه وتلي دي. د دغه اردو ویان خواجه یحیی اولوی څو شپې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې امریکایي ځواکونو پرته له دې چې د چارو د سپارلو مراسم ونیسي او دوی په جریان کې کړي خپل پوځي مرکزونه پریښي دي او وتلي دي. د کندهار هوایي ډګر د ملکي برخې چارې د تیر 2020 کال په اکتوبر میاشت کې افغان لوري ته سپارل شوې. هغه مهال د افغانستان په سطح د دغه دوهم لوی هوایي ډګر مسؤول مسپښتون ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی ته ځینې تجهیزات سپارل شوي دي خو لا هم د مسلکي اړخه دوی په ځان بسیا نه دي. او په لومړي سر کې ته ویلي و چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو سره ممکن خدمات له 40 ساعتونو څخه 12 ساعتونو ته راکشته سي. او دغه مسول دغه راز د هوایي ډګر د امنیتي برخې په اړه ځینې اندېښنې مطرح کړې وې. د یادولو وړ ده چې د کندهار هوایي ډګر شاوخوا په 15,000 جریب ځمکه کې موقعیت لري، البته پراخوالی لري، او د دغه هوایي ډګر څخه هندوستان، دوبۍ او د افغانستان پلازمینې کابل ته پروازونه کیږي.
مننه. و اوریدل چې امریکایي ځواکونه د کندهار له هوایي ډګره وتلي دي. د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره په افغانستان کې دننه په یو شمېر سیمو کې یو شمېر پخوانی وسلوالو ته وسلې ورکول کیږي. په شمال ختیځ ځون کې د یو شمېر ډلو او سیاسي کړیو له لوري پر پخوانی جهادي قومندانانو یو ځل بیا د وسلو ویشلو بهیر خلک اندېښمن کړي دي. عام خلک ټینګار کوي چې حکومت باید ډېر ژر خپل سری وسلوال بې وسلې یا د دولتي ځواکونو په تشکیلاتو کې مدغم او د ناقانونه وسلو د ویش مخه باید ونیول شي. په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان په شمال ختیځ ځانګړي توګه په تاخار کې خلک هغه وازوان دښمن کړي چې وایي دلته د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا د دوی مقاومت په نوم پر یو شمېر پخوانیو جهادي قمندانانو وسلې ویشل کیږي. یو شمېر مدني فعالانو او قومي مشرانو ازادي راډیو سره خبرو کې دا کړي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره هم مهاله یو شمېر ځایي قمندانانو ته د دوی مقاومت په نوم وسلې ورکړل شوې دي. د تخار یو قومي مشر عبدالقادر افغان ازادي راډیو ته وویل که د دې چاره مخه ونه نیول شي د نامسلو وسلوالو ډلې به پیاوړې شي.
دغه شپه ورځ نه چې د اربکي او محلي پولیسو خبره راپورته شوې ده خلک ځورېدلي دي او خلکو په هغه ستونزې بیا په حکومت کې نه دي حل شوي او دوی دې ته مجبور شوي دي اړ شوي دي چې طالبانو ته مخه کړي او ورځ تر بلې طالبان دلته قوي شوي دي. دا چې نوي اصطلاحات ورته کارول کېږي چې مقاومت یې دوه موده شیان ده فقط هغه عناوین دي چې دوی ته پیسې راولي دوی ته ډوډۍ پیدا کړي دوی نتیجه به همدغه وي چې څوکوره پکې خراب شي څوکلي پکې وران شي.
د دې ولایت یو تن مدني فعال بشیر احمد بشار بیا وایي د ځینو ډلو لخوا یو شمېر ځایي قومندانانو ته په دې پلمه وسلې ورکړل شوي چې که حالات خرابېږي او طالبان راځي نو دوی به پرې د طالبانو پر وړاندې مقاومت وکړی شي. هغه وایي که چیرې حکومت په سیمه کې امنیت ټینګ کړي او قانون پلی کړي او د وسلوالو طالبانو د جنایتونو مخه ونیسي نو هیڅکله به یو شمېر ډلې دا جرأت پیدا نه کړي چې پر خلکو وسلې وویشي.
ما فکر میکنم که اگر حکومت با استفاده از امکانات پولیس
که حکومت د ملي پولیسو، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونو نه په ګټنې په سیمه کې د خلکو امنیت تامین کړي په هغه صورت کې هیڅکله یو شمېر ډلو او کړیو ته دا پلمه نه پیدا کیږي چې په سیمو کې وسلې وویشي او د خلکو د زورولو لامل شي او حکومت ولي له ننګونو سره مخ کړي.
د سیمې خلک وایي د شمال ختیځ ولایتونو په ځینو سیمو کې د دې تازه رامنځته شوو وسلوالو ډلو مشري پخواني جهادي قمندانان کوي چې په بېلابېلو ګوندي او تنظیمي ډلو پورې تړلې دي او خلک له دوی څخه ښې خاطرې نه لري. د کندز ولایت یو فعال ځوان صبغت الله سمیم په دې اړه وویل
دویم مقاومت د غیر مسؤوله وسلوالي
ډلو یو نوی نوم ده چې په دې وروستیو کې طالب سره د مقابلې په نوم راپورته شوي دي. او زما په اند په مجموع کې دا ډله په ځای د دې چې د سیمې امنیت ټینګ کړي برعکس سیمې ناامنه کوي، ځکه دا خلک دي چې مختلف جنایات یې ترسره کړي دي او خلک له دوی نه ښې خاطرې نه لري. دا ډله د سیمې د امنیت په ځای باندې به د طالب ولسي صف قوي کړي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی محمد طاهر رسولي هم ورته خبره کوي.
دغه څوک چې دغه کار کوي دغه جوړې دغه خو باید مغز لري، باید دغه کارونو ته لمنه ونوهي، او دا په نفع د دولت نه ده، دا په نفع د وطن نه ده، دا په نفع د خلکو نه ده، دا یو پوجا مفکوره ده او دا د دې ملت د وطن لپاره مفیده نه ده.
د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی هم د یو شمېر ګوندونو له لوري د تازه ملشو جوړولو بهیر د سیمې د نسبي ثبات پر وړاندې جدي خطر بولي.
مردم طرز ازي داره کې در آینده اگر ام خلک ویر لري که په راتلونکي کې حکومت دغه ډلې کنټرول نشي کړی او د سولې بهیر هم نتیجه ورنه کړي، خای کورنۍ جګړې ته لار هوار شي. دغه کسانو چې بسلی اخستی د دوی دلیل دا دی چې په راتلونکي کې موږ تر پخو لاندې نشو او له خپل حق او حقوقو څخه دفاع وکړو، او وای موږ له حکومت سره همکاریو. در حال چې دغه وسلواله ډلې د قانون پلي کولو پر وړاندې جدي ننګونه بلل کیږي.
هڅه مو وکړي چې په دې اړه په کندوز او تخار ولایتونو کې د امنیتي چارواکو نظر هم راوخلو، خو په دې اړه څوک خبرو کولو ته حاضر نشول.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خبرداري ورکوي کې د اختر په ورځو کې روغتیایي لارښوونې مراعات نشي، د کورونا وایروس درېمې څپې کړکېچ پر رامنځته شي. په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت بیا د ټول هیواد د جماعتونو په امامانو باندې ژغ کړی چې د اختر لمونځ په آزاد فضا او د ماسکونو په کارولو سره سبا ادا کړي. نور حال په دې راپور کې.
سبا پنجشنبه د کوچنی اختر لومړۍ ورځ ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د اختر په ورځو کې د کورونا وایروس د درېمې څپې د چټک خپراوي د مخنیوي لپاره خبرداري ورکوي. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د حج او اوقاف وزارت سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې د کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې د کورونا وایروس د درېمې څپې د خپرېدو او په دغه وایروس د اخته کېدو پیښې مخ په زیاتېدو دي.
هر بی احتیاطی چې موږ په ټولنه کې کوو، که مارکیټ ته زیات شو، منډۍ کې بیروبار ده، لیسې مریم کې بیروبار ده، لوی ښارونو کې بیروبار ده، موږ د هغې نتیجه ماښام د مړینې په ګراف کې وینو چې زیاتیږي او د مثبت واقعاتو په ګراف کې وینو. نو که غواړو چې دا ګراف برته سر یې زموږ ستی څخه ټیټ شي، نو کلی دی هغه لارې زموږ ستی په لاس کې دی چې مخصوصا د روژې په آخر کې چې آخر ته رسېدلی یو، او د اختر په ورځو کې ورته احتیاط وکړو، پام وکړو.
ښاغلی مجرو وایي یوازې په کابل کې د تېرې یوې اونۍ په پرتله د مثبتو پیښو په ثبت کې 14% او په وفاتو کې بیا 18% زیاتوالی راغلی، چې په خبره دا د کووېډ 19 ناروغۍ د کچې د لوړېدو ښکارندوی کوي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست له ټولو خلکو وغوښتل چې د اختر په ورځو کې د یو بل کورون ته له زیات تګ راتګ ډډه وکړي، او د ټولنیز واټن، ماسک کارولو او لاسونو مینځلو په شمول د نورې ټولې روغتیایي لارښوونې هم په پام کې وساتي. بلخو د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزارت مرستیال محمد امین مظفری په همدې خبري ناسته کې ټولو ملا امامانو او خطیبانو ته لارښوونه وکړه چې د اختر لمانځه د ادا کولو پر مهال باید ټول روغتیایي تدابیر په پام کې ونیسي او په لنډو خطبو ویلو سره د لمانځه ادا کړي.
نماز عید در تمام حالات باید در فضای باز ادا شه.
اختر لمونځ باید په ټولو حالاتو کې په خلاصه فضا کې ادا شي. هغه جمعهونه چې آزاد فضاوي نه لري په هغو سرکونو کې دي لمونځونه وکړي چې چاپیرل کې شته. د جمعهونو امامان او مسولین باید امنیتی مسایلو ته جدي پام وکړي. د لمونځ کوونکو د صفونو ترمنځ باید واټن مراد شي، او ټول مسلمانان باید د اختر په لمونځ کې د ماسکونو په چولو سره ګډون وکړي.
ماسک اشتراک وکړي.
د خغلی مزفری په خبره اسلام سپیشلی دین کې دیو مسلمان بلته تر ټولو ښه ډالۍ او نیت د هغه سلامتی ته زیان نه رسول دي. نو همدې شرعي اصل ته په پام سره د ټول خلک د کورونا وایروس د لخبریدو د مخنیوي په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په خبره دا مهال افغانستان کې دننه د کورونا وایروس د ډول معلومولو وړتیا لري او تر دې دمه تر ټولو زیات انګلیسي ډول کورونا وایروس تشخیص شوی دی. د دغه وزارت معلوماتو لمخې په افغانستان کې د کورونا وایروس د خبرېدو لپاره تر اوسه 422 ټیسټونه شوي، 35545 مثبت پیښې ثبت شوي او له دې شمېره بیا 4.3% خلک ترې مړه شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
اوګانا دغه د برېښنايي تذکرو هغه مشکل دی د هلمند د خلکو لپاره. اوس د نظامي شهیدانو معاشونه او نظامي معیدي هغه وایي چې برقي تذکره ونه لري نه درکو او دا چې د تقاوت په حساب کنو په هلمند کې ډېرې کمې تذکرې دي چې هغه خلکو اخیستي دي، ځکه چې کله سیستم خراب دي کله سره کمې خو په یو بانه او بله بانه باندې دندې میاشتونه وخت ورکوي. نو ځان که دغسې روان وي او بله دا چې عسکر چې کله شهیدان شوي دا د بل پر وظیفه باندې تللي دي، نو هغه پلار په ژوندي حقوق نه حقوق ترلاسه کول، نو په مړي خدشین ترلاسه کول، ځکه چې د بل ځای دي د بل ولایت دي د بل عسکر تښتي دغه په ځای باندې بل څوک څوکي، نو دغه یو مشکل دی. روزانه کې چیرې تر مسؤلینو پرې زما غږ ورسو مهرباني.
عبدالله نوریم له زابل ولایت څخه زه غواړم چې دغه د کابل کندهار لاره ډېره خرابه ده، د لاره باید جوړه شي. دا لاره ډېره خرابه ده، خلکو موټران په چپه کېږي، د لوړو خلکو څخه دغه هیله ده چې د زابل په مجکو کې دا لاره ډېره خرابه ده، دا را جوړه کړي. د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه وسلام.
د احمدشاه بابا د مینې یاد د ځان قیمت کابل د خلکو غوښتنه ده چې د ملي دسترخوان چې نمایندګان راغلي سروې کړي کورونه او میری دستر خان نمایندگان څخه سرویس شوي دي. از دو میاشتو مواد باید د خلکو ته زر تر زر توضیح کړي. خلک ډېر غریب دي، په دې وجه خلک په کورونو کې ډوډۍ نه لري. و سلام احترام له طرفه د ننګرهاری.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنه په ټول افغانستان کې او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون په لالم غزنی شهرونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیول شي. په انډونیزیا کې یو سړی په پوزړه پوری توګه کوچنیانو ته قران کریم ورسره کوي. د ناټک خوندې کالیا خوندې او پر مخ رنگونه وهي چې کوچنیان د قران کریم قرات ته ترغیب کړي او د هغوی لیوالتیا زیاته کړي. په دې راپور کې یحیی ادوارد تر پیشن.
السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته.
یحیی ادوارد هندروان د ناټک خوندې پر مخ رنگونه وهلي او په شور او لیوالتیا کوچنیانو ته قران کریم ورزده کوي. یحیی د انډونیزیا په وروزنتون کې شوونکی دی. په لومړیو کې پلار ورسره مخالفت کړی وو چې دی خپل کورنۍ شرموي، خو یحیی وايي د پلار پر مخالفت یې غوږ ونه نیوه، ځکه کوچنیانو ته د قران کریم ورزده کول مناسبه لار یې موندلې وه. یحیی هر ورځ تر درس مخکې شاوخوا یو ساعت د هندارې مخې ته تیروي چې پر خپل مخ رنگونه ووهي او ځانګړي کالي واغوندي.
کله چې له کوچنیانو وغواړو چې د قران کریم قرائت وکړي له یو څه ستونزې سره مخامخ کیږو، خو کله چې یو ناټک ویني خوشاله کیږي او صنف ته ځي. کله له همدې کبله چې لوی ناټک سره یو ځای دی قران وایي. تر ټولو مهم خبره دا ده چې هغه په لیوالتیا شونځي تر اچي موږ باید د کوچنیانو نړۍ درک کړو.
یحیی وايي د دې ټول زحمت خوند هغه مهال حس کوي چې کوچنیان په لیوالتیا صنف ته حاضریږي. د کوونکې هم د دغه اته دیرش کلن شوونکې په ټولګي کې د بل هر مضمون پرتله په شور او هیجان سره زده کړې کوي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر علاقه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کړم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
سبا اختر دی او د اختر پښو ورځو کې طالبانو د اوربند اعلان کړی. حکومت هم د اوربند اعلان کړی. د طالبانو اوربند مشروط دی، یعنی طالبان به د حکومت سیمې ته نه ځي او حکومتي کسان به طالبان نه پریږدي چې د دوی تر واک لاندې سیمو ته ورشي. دا اوربند د افغان سولې پر خبرو څه تاثیر کوي او دا اوربند به هایا دواړه لوري دې ته وهڅوي چې د سولې په لور نور ګامونه واخلي؟ سبا د ازادي په څپو کې پروګرام کې له دوو تر دریو بجو پورې دا موضوع څېړو.